احمد شبریم را سجی رادو د شپږ بجې د خبرونه د اوریدونکو هر کله کوم مخکې تر دې چې د خبرونه مطلب تاسو ته معرفي کړم خبرونه اسرائیل د ایران دننه نن پوځي اهداف په نښه کړی دي په پلازمینه تهران کې چاودنې اوریدل شوې دي عراق په خپل خاوره کې ټولې الوتنې ځنډولې دي او په سوریه کې هم اسرائیلي الوتکو پوځي اهداف په نښه کړی دي وړاندې په خبرونه کې جزئیات درکوو چین اعلان کړی چې لر روانه دسمبر میاشتې څخه به دا هیواد د افغانستان له صادراتو څخه تعارف نه اخلي د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان لین جیان پرون په یو خبري غونډه کې د افغانستان او اسلامي نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو لپاره د خپل حکومت د پلان جزئیات روښانه کړل هغه څرګنده کړه چې دا پریکړه به د دواړو خواوو په ګټه وي په عین حال کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر دفتر د افغانستان چین او تاجکستان ترمنځ د تاجکستان له لارې له چین سره د یو نوي تجارتي دهلیز د جوړېدو خبر ورکوي د دفتر په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د درې واړو هیوادونو استازي په نږدې راتلونکي کې په دې اړه د بحث لپاره په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي افغان عبدالیان لوبډلی د هند الف لوبډلی ته ماته ورکړه او پایلوبې ته ورسېده د افغانستان الف لوبډلی تیر ماښام د عمان په کوربه توپ د آسیا ایمرجنګ جام په دوهمه نیمه پایلوبه کې خپلې سیالي لوبډلی ته د شل منډو په توپیر ماته ورکړه لوبه افغان عبدالیانو په توپخانه پیل کړه چې د څلور لوبغاړو په زیان یې هند ته د 206 منډو هدف وټاکه د هند الف لوبډلی د هدف په تعقیب 106 اتیا منډې وکړې او و لوبغاړی یې له لاسه ورکړل دا لومړی ځل دی چې افغان عبدالیان د آسیا د ایمرجنګ جام پایلوبې ته وځي د جام پایلوبه به د یکشنبې په ورځ د سریلانکا د الف او عبدالیان لوبډلو ترمنځ ترسره شي د روسیې یو بې پیلوټ الوتکه پرون د اوکراین په پلازمینه کیف کې د استونګ پر یوه ودانۍ ولګېده د کیف د پوځي ادارې مشر سیفی پاپکو وایي چې د پلازمینې د مرکز د لویدیځ په یوه ناحیه کې د دې ډرون د لګېدو له کبله لګېدلی اور د ودانۍ څو اپارتمانونو ته خپور شوی د دې برید په نتیجه کې د احتمالي زیانونو په اړه سمدستي معلومات نشته خو د ښاغلي پاپکو په وینا د بیړنیو خدماتو مامورین سیمې ته رسېدلي دي د کیف ښاروال بیتالی کلچکو پر ټلګرام شبکې لیکلي دي چې اور د دې لوړې ودانۍ په وروستي پوړ کې ولګېد له دې پیښې مخکې چارواکو د روسیې د هوایي حملو د زیانونو د مخنیوي لپاره د خطر زنګونه ښخولي وو د سربیا ولسمشر وایي چې په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد غړیتوب او دې هدف ته د رسیدو هڅې خورا مهمې دي الکساندر ووچچ دا څرګندونې پرون د اروپایي کمیسیون له مشر اورزلا فان دیر لین سره له کتنې وروسته وکړې ښاغلی ووچچ په بلګراد کې له میرمن فان دیر لین سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د اروپایي کمیسیون مشر له سربیا څخه وغوښتل چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له اعلامیو سره دي ځان تر دې زیات برابر کړي سربیا له روسیې سره نږدې اړیکې لري او پر اوکراین یرغل کبله پر ماسکو د نړیوالو بندیزونو له عملی کولو څخه ډډه کړې ده خو ولسمشر ووچچ تیرونه د روسیې په کازان ښار کې د بریکس اقتصادي ټولنې په غونډه کې د ګډون لپاره د ولسمشر پوتین غوښتنه رد کړې ده اوساجی رادیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري وړاندې په خبرونه کې پر ایران د اسرائیل د برید په اړه تاسو جزئیات درکړو چین شمنه وکړه چې د افغانستان له صادراتو به مالیه نه اخلي
چین سره زموږ سوداګري شاید شپږ اووه سوه میلیون ډالر ته رسېدلې وي ولې د هغې تر لس سلنه څخه کم صادرات دي
د کندهار د شورندام د صنعتي پارک د برېښنا ستونزه
ما یو په نامه برقي د مخکله کجکی چې هغه لا یو څو ویل څومره د مخ دلیل ساته اوس ټول ښار ته څلور ساعته پرشوي ورکې موږ ته دوه ساعته پرشوي ده
په اورسګان کې
دغه یو راوړل دغه شابه څخه خپل راځه نه ما مو خطا کړه
د ترین کوټه ستوګند د کرکټ د معیاري لوبغاړي غوښتنه کوي دوی وایي د کرکټ مینوال زیات دي او یو مناسب میدان هم د دې لوبې لپاره نه لري تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په پیل کې به د ایران مسلې ته مخ کړو د ایران او سوریې په پلازمینو کې لوی چاودنې اوریدل شوې دي. ایران د اکتوبر په لومړۍ نیټه پر اسرائیل د توغندیو برید کړی و. هغه وخت اسرائیل ویلي و چې خپل غچ په اخلي. د ایران دولتي تلویزیون ویل چې د تهران شاوخوا څو سترې چاودنې اوریدل شوې دي. د تهران یو اوسیدونکي چې د نوم نه اخیستو په شرط خبرې کولې، اسوشیټډ پریس اژانس ته ویل چې لږ تر لږه و چاودنې اوریدلې دي. د ایران دولتي تلویزیون د تهران شاوخوا د شپږو چاودنو خبر ورکړی دی، پرته له دې چې سیمې مشخص کړي. نیمه دولتي ایراني رسنیو ویلي دي چې تهران ته چیرمه په کراچ ښار کې هم چاودنې اوریدل شوې دي. د ځینو راپورونو له مخې په شیراز کې هم د چاودنو شخ اوریدل شوی دی. د اسرائیل دفاعي ځواکونو وویل چې د دوی پوځ دقیق بریدونه کوي. د اسرائیل پوځ په بیان کې وویل چې د ایران رژیم او په سیمه کې د ایران نیابتي ډلې د پروسږ کال اکتوبر لومې را په دیخوا په پرله پسې ډول په اسرائیلیانو بریدونه کوي، چې په دغو کې د ایران له خاورې په مستقیم ډول هم پر اسرائیل حملې وشوې. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې د اسرائیل دولت د نړۍ د بل هر خپلواکي واد په څیر حق لري چې ځواب ورکړي. د اسرائیل دفاع وزیر تیر اونۍ دومره ویلي وو چې د ده په وینا دښمن به چې هڅه کوي اسرائیل ته زیان ورسوي درنه به یې به پرې کړي. سی این این تلویزیون د سپینې ماڼۍ د یوې سرچینې په وینا خبر ورکړ چې واشنگتن په دې برید کې لاس نه لري. سی این این تلویزیون د یو شمېر اسرائیلي سرچینو په وینا ویلي دي چې اسرائیل د ایران انرژي او اټومي تاسیسات نه دي په نقشه کړي. د ایران نیمه دولتي فارس اژانس ویلي دي چې د تهران په جنوب لویدیځ او لویدیځ کې یو شمېر پوځي مرکزونه په نقشه سوي دي. تر اوسه د تلفاتو او اووشتو ورانیو راپور نه دی ورکړل شوی. د امریکا د دفاع وزارت وی سرچینې بی بی سي ته وویل چې متحده ایالاتونه پر ایران د اسرائیل په بریدونو کې متحده ایالاتونو مشارکت نه ده کړی، خو دې سرچینې ویلي دي چې واشنگتن وار له مخې د اسرائیل له بریده خبر شوی و. بل لورته عراق په خپلو ټولو هوایي ډګرونو کې الوتنې وځنډولې. د سوریې دولتي خبري اژانس بیا یا سنا بیا راپور ورکړ چې اسرائیلي الوتکو نن سهار وختي د سوریې په مرکزي او جنوبي سیمو کې یو شمېر پوځي تاسیسات په نقشه کړي دي. سنا په پلازمینه دمشق او شاوخوا کې هم د چاودنو خبر ورکړی. اسرائیل له کلونو راهیسې په سوریه کې له ایران سره تړلې اهداف په نقشه کوي، خو د پروسږ کال اکتوبر لومې را په دې خوا چې حماس ډلې د اسرائیل دننه حمله وکړه، د سوریې په خاوره کې د اسرائیل حملو زور اخیستی. حماس ډله د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. پر ایران د اسرائیل د برید په اړه مو که هر څه تاسو جزئیات ترلاسه کړل په خپرونه کې به وړاندې له تاسو سره شریک کړو.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
د سوداګرۍ په برخه کې د افغانستان او چین ترمنځ نوي ګامونه. چین ژمنه کړې ده چې د افغانستان له صادراتو څخه به تعرفه یا مالیه نه اخلي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت چارواکو خبر ورکړی چې ډیر ژر به د چین او تاجکستان له اسازو سره د درې وړو هیوادونو ترمنځ د یوه تجارتي دهلیز د جوړېدو په اړه د خبرو لپاره په یوه غونډه کې برخه واخلي. تفصیل په دې راپور کې.
د چین د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې له روانې دسمبر میاشتې څخه به دا هیواد د افغانستان له صادراتو تعرفه نه اخلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان لین ژیان پرون په یوه خبري غونډه کې د افغانستان او اسلامي نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو لپاره د خپل حکومت د پلان جزئیات روښانه کړل.
افغانستان په هم چې د ملګرو ملتونو لخوا د پرسمیت پیژندل شوی هیوادو له ډلې تر ټولو لږ پرمختللی دی، د چین له ترجیحي پالیسۍ ګټه واخلي. باور لرو چې دا پریکړه به د دواړو خواوو لپاره د اقتصاد او سوداګرۍ له پلوه ګټوره وي.
د اقتصادي چارو شنونکی ازرخش حافظي د چین پرونی پریکړه د افغانستان د سوداګرۍ لپاره یو ښه اقدام بولي، خو په عین حال کې وایي دا پریکړه به هغه مهال ډیره ګټه وکړي چې افغانستان خپل صادرات زیات کړي.
زمونږ تاسې متاسفانه صادرات دونه نه دي چې دغه امتیاز څخه ګټه پورته کړو. د مثال په توګه چین سره زمونږ سوداګري شاید شپږ اووه سوه میلیون ډالر ته رسیدلې وي، ولې د هغې تر لس سلنه څخه کم صادرات دي، پنځه نوي سلنه واردات ده. ول د هغه لپاره باید موږ تاسې په افغانستان کې تولید زیات کړو، یعنی ترجیحي تولید ولرو، رقابتي صادرات ولرو، په هغه صورت کې دا به ګټور تمام شي.
لدې پریکړې یو ورځ مخکې په افغانستان کې د چین سفیر ژاو زینګ د طالبانو د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې هم وویل چې چین ته د افغانستان د صادراتو تعرفه به سل په سلو کې وړیا یا صفر وي. د مولوي کبیر دفتر د دې کتنې په اړه پر ایکس شبکې په یو بیان کې ولیکل چې د چین سفیر همداراز پروان کال کې چین ته د افغانستان په صادراتو کې د 15% زیاتوالي خبر ورکړ. ښاغلی حافظي په عین حال کې له چین سره په هر راز اقتصادي اړیکو کې د خورا زیات احتیاط خبرداری ورکوي.
مناسبات چین او هر بل هیواد سره ګټور ده په هغه صورت کې چې حقوقي بنسټ ولري او د هغه بنسټ محقق کولو لپاره یو مقتدر رسمي مشروع او باصلاحیت دولت شتون ولري چې په بین المللي محافلو کې کچېرې کوم تخطي صورت عمومي وکولی شي چې د افغانستان د حقوقو څخه دفاع وکړي، ځکه چې دا تجربه د چین نور سره دا ښودلی دی چې دوی په معاملاتو کې ملي ګټو لپاره ډېر اهمیت ورکوي، لکه په میانمار کې، په افریقا کې.
لبلې خو د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال دفتر د افغانستان، چین او تاجکستان ترمنځ د تاجکستان لالارې له چین سره د یو نوي تجارتي دهلیز د جوړېدو خبر ورکوي. د دفتر په خپل بیان کې ویلي دي چې د دې درې وړو هیوادونو استازي به په نږدې راتلونکي کې په دې اړه د باس لپاره په یو درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. نوموړی دفتر دا هم وایي چې د طالبانو حکومت هڅې پیل کړي څو د واخان غرنۍ لاره چې بدخشان ولایت د چین له شینجیانګ ایالت سره نښلوي فعاله کړي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د اوکران په جګړه کې د شمالي کوریا د سرتیرو د ګډون په اړه خبرداري ورکړه. شاغلی زیلنسکی ویلي دي چې روسیه غواړي تر سبا پورې د شمالي کوریا سرتیري په اوکران کې ځای پر ځای کړي. روسیه په دې اړه راپورونه نه تایید کړي او نه یې رد کړي دي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون خبرداری ورکړ چې روسیه غواړي د روانې یکشنبه تر ورځې چې د اکتوبر 28مه نیټه ده د شمالي کوریا پوځي ځواکونه په اوکراین کې دیره کړي. ښاغلی زیلنسکی پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د استخباراتي سرچینو په حواله تمه ده د شمالي کوریا د ځواکونو لومړۍ ډلګۍ د اکتوبر د 28مه او 28مه ترمنځ د جګړې سیمې ته واستول شي. هغه ویلي دا اقدام ښایي چې روسیه په ښکاره د جګړې پراخول غواړي. زیلنسکی پر روسیې او شمالي کوریا د اغیزمن نړیوال فشار غوښتنه وکړه څو په نتیجه کې دواړه هیوادونه د ملګرو ملتونو د مصوبو منلو ته اړ شي. نوموړی زیاتوي نړۍ د روسیې اصلي نیت چې د ده په وینا د جګړې دوام دی په څرګنده ویني. زیلنسکی ټینګار کوي چې په همدې دلیل د نړۍ د مشرانو لخوا یو اصولي او قطعي غبرګون اړین دی. د اوکراین پوځي استخباراتو تیره پنجشنبه اعلان وکړ چې د روسیې په کورسک سیمه کې د شمالي کوریا د پوځي ځواکونو حضور لیدلای دی. د اعلان له مخې د دې ځواکونو لومړنۍ ډلګۍ د اکتوبر په 28مه هلته ځای پر ځای شوې دي. له دې مخکې متحدو ایالاتونو د چهارشنبه په ورځ وویل چې د شمالي کوریا 3000 پوځیان روسیې ته رسېدلي دي. په همدې ورځ د امریکا دفاع وزیر لوید آستین وویل روسیې ته د سرتیرو استول د پیونګیانګ لخوا مسکو ته د وسلو له استولو وروسته بل اقدام دی. آستین زیاته کړه چې شنون کې د وضعیت ارزونه کوي او یادونه یې وکړه چې پیونګیانګ ښایي له روسیې سره د مستقیمې مرستې له کبله له عواقبو سره مخامخ شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ساتلایټ د هغو تصویرونو په اړه چې په روسیه کې د شمالي کوریا د ځواکونو حضور ښیي د یوې پوښتنې په ځواب کې په دې اړه راپورونه نه تایید او نه رد کړل. اوکراینی ځواکونو په 13 اګست میاشت کې له روسیې سره په ګډ سرحد کې په کورسک سیمه کې پراخ عملیات وکړل او ځینې سیمې ونیولې. کیف وایي له دې سیمو د روسیې د حملو پر وړاندې د حایل په توګه کار اخلي. په عین حال کې د اوکراین سیمه ییزو چارواکو پرون اعلان وکړ چې د دې هیواد په دوو سیمو کې د روسیې حملو شپږ کسان وژلي او شپږ نورې ټپیان کړي دي. د دونیتسک د ختیځې سیمې والي وادیم فلاشکین وویل روسي سرتیرو پر یوه پوسته خانه برید وکړ چې په نتیجه کې دوه تنه مړه او دوه نور ټپیان شوي دي. له بلې خوا د خرسون د جنوبي سیمې والي الکساندر پروکودین پر ټلګرام چینل لیکلی دی چې پر 28 سیمو له هغې ډلې پر خرسون ښار د روسیې په حملو کې 15 تنه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. پروکودین زیاتوي چې د روسیې پوځ د سیمې مهم تاسیسات، مخابراتي ستنې او د استوګنې سیمې په نښه کړي دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشره او د راتلونکو انتخاباتو کاندیدا کاملا هارس پر ایران د اسرائیل له بلې خبره شوې او روټرز آژانس څرګندوي چې اغلې هارس تحولات لنشتې څاري. الیکټرال کالج یا ټاکنیز پلاوی څنګه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ټاکي؟ کله چې امریکایان را روان نومبر میاشت رای ورکوي، د دوی رای په مستقیم ډول ګټونکي نه ټاکي، بلکې د الیکټرال کالج یا ټاکنیز پلاوی په نوم یو پیچلی سیستم د امریکا راتلونکي جمهور رئیس انتخابوي. الیکټرال کالج څنګه کار کوي؟ سفی الله سانکسی راپور لري.
د 2023 کال د نومبر 15 د هغه ورځ د چې امریکایان د جمهور رئیس د ټاکلو لپاره د رای گیری مرکزونو ته ورځي، خو دا یو اسانه بهیر نه دی. پر رای پاڼه کې د دوو کاندیدانو نمونه دي، د جمهور غوښتونکو د نوماند ډونالد ټرمپ او د هغه د سیالې د دیموکراتانو د استازي کاملا هاریس. خلک په مستقیم توګه دغو کسانو ته رای نه ورکوي، پر ځای یې الیکټرال کالج یا ټاکنیز پلاوی ولسمشر ټاکي. ولې الیکټرال کالج د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ټاکي؟ دا سیستم د متحده ایالاتونو د بنسټګرو پلرونو لخوا رامنځته شوی. دوی د داسې نظام په لټه کې وو چې د ولسمشر د ټاکلو لپاره به تر ټولو عادلانه لار وي. په عمومي رای ګیري کې هر سړی یوه رایه لري، مګر په دې طریقه کې ګڼ میشت ایالتونه هغه ایالتونه تر سیوري لاندې راولي چې نفوس یې کم دی. د بیلګې په توګه د کالیفورنیا جمعیت 9.5 میلیونه ته رسیږي چې د 10 ایالتونو له ټولیز شمېره زیات دی. د عمومي رای ګیري دا سیستم د فدرالیزم اصول کمزوري کوي. د امریکا بنسټګرو د فدرالیزم اصول د امریکا د اساسي قانون اساس باله. خبره دا ده چې کانګرس ولې جمهور رئیس نه ټاکي؟ که چیرته کانګرس دا دنده په غاړه درلودای، اجرایه قوه به د مقننه قوې تر نفوذ لاندې راغلې وه، چې دا د قواو د تفکیک او خپلواکۍ له اصل سره ټکر لري. الیکټرال کالج یا ټاکنیز پلاوی د مستقیمي او غیر مستقیمي رایې یو ډول مشارکت دی. الیکټرال کالج څنګه کار کوي؟ هر ایالت په کانګرس کې د خپلو سناتورانو او استازو په برابر الیکتوران یا ټاکونکي لري. الیکټر یا ټاکونکي هغه څوک وي چې په ټاکنیز پلاوی کې د خپل ایالت په استازولۍ د رایې حق ولري. د بیلګې په توګه وایمنګ چې د امریکا له ټولو کم نفوسه ایالت دی او 15 لک اوسیدونکي لري، په کانګرس کې 2 سناتور او 1 استازی لري، نو په همدې برابر الیکټرال رای کاروي. په وړاندې کالیفورنیا چې 9.5 میلیونه نفوس لري، 2 سناتوران او 2 استازی لري، په مجموع کې 4 الیکټرال رای خپلوي. اوس د خلکو د تعداد په حساب کالیفورنیا د وایمنګ 8 برابره ده، خو په ټاکنیز پلاوي کې توپیر یوازې 8 برابره کیږي. په مجموع کې 538 الیکټرال رای په 500 ایالتونو او د کولمبیا په ناحیه باندې وشل شوي. څوک د ټاکنیز پلاوي غړي انتخابوي؟ معمولا سیاسي ګوندونه الیکټران یا ټاکونکي انتخابوي. ټاکونکي موظف دي هغه نومان ته رایه ورکړي چې دوی په ایالت کې بریالی شوی وي، مګر ځینې وختونه دا الیکټران یا ټاکونکي ممکن بل کاندید ته رایه ورکړي. په 2014 کال کې لسو په اصطلاح وعده خلافو الیکټورانو د ژمنو خلاف رایه ورکړه. لسو ټاکونکو اتو هیلری کلینټن ته رایه ورنکړه او دوه نور هم ډونالد ټرمپ ته رایه ورکولو ډاډه وکړه. که څه هم دې کار د ټاکنو په وروستۍ پایلې اغیز ونه کړ، خو ګڼو ایالتونو د هغه څه لپاره جریمې وضع کړې چې بې باوره رایه بلل کېږي. د رایو شمیرلو څرنګوالی: رای په خپلواکه توګه د هر ایالت او د متحده ایالتونو د پلازمینې واشنگتن ډی سي لخوا شمیرل کېږي. د نبراسکا او مین څخه پرته ګټونکي هر څه خپلوي سیستم پلی کېږي، یعنی که یو کاندید حتی په لږ توپیر وګټي د هغه ایالت ټولې انتخاباتي رایې ترلاسه کوي. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو د ګټلو لپاره یو نوماند لږ تر لږه 270 ټاکنیزو رایو ته اړتیا لري. دا ممکنه ده چې یو کاندید د خلکو د اکثریت یا عمومي رایې له ګټلو پرته بریالی شي. مثلا په 2000 میلادي کال کې جورج دبلیو بوش الیکټرال کالجونه وګټل، په داسې حال کې چې د هغه ډیموکرات سیال الګور په ملي کچه 500,000 ډېر رایې ګټلې وې. په 2016 کال کې هم ډونالډ ټرمپ په داسې حال کې چې له خپل سیالې هیلری کلینټن څخه 3,000,000 رایې کم و، جمهور رئیس شو، ځکه ډېر الیکټرال کالجونه یې خپل کړي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. د ایران په اړه تازه خبر داده چې د اسرائیل پوځي راډیو خبر ورکړ چې د دوی حمله په ایران باندې لا هم روان دي او د ایران مرکز تهران ویشتل دی. له عراق بیا دا خبر لرو چې د عراق سیمهیز چارواکي د دغه هیواد په شمال کې د صلاح الدین له ولایت خبر ورکوي چې هلته د چاودنو غږونه اوریدل شوي دي، خو تر اوسه معلومات نشته چې د دې چاودنو علت څه دی. روزګان ته ورسو، د روزګان کرکټ لوبغاړي له چارواکو غوښتنه کوي چې د دوی لپاره د لوبو میدانونه جوړ کړي. دوی وایي چې په دې ولایت کې د لسګونو رسمي کرکټ ټیمونو سره سره د لوبو لپاره مناسب میدان نشته. جزئیات په دې راپور کې.
دا روزګانی کرکټران دي چې د خلکو په شاړو مځکو کې د لوبو لپاره د مناسب میدان نشټوالي له امله په لوبو رحیم الله چې په روزګان کې د کرکټ یو لوبغاړی دی، وایي د لوبو لپاره هیڅ رسمي میدان نه لري او اړ دي چې په شاړو مځکو کې لوبې وکړي.
دا زموږ میدانونه چې ډېر زیات خراب دي، ګرده سرې ډبرې دي، فیلډینګ ډېر زیات نه پکې کېږي، بل پرې وخوا لوړسي ده پر بله خوا ځي.
عبدالخالق چې د کرکټ بل لوبغاړی دی، وایي هر ورځ د ټپونو او زیاتو زیانونو له ویرې سره مخ دي کله چې لوبه کوي.
د ټول روزګان د ځوانانو غوښتنې دغه دي چې موږ په ټول روزګان ولایت کې یو دنه میدان لرو، هغه هم چې ته لیدونکو دا ټول کتونکو ولیدې شګې لري، موږ بیا په کسانو ته درول چې دا شګې مونږ ټول کړې دي، خو هغه سربېره بیا هم نه پاکېږي. نو د ولسوالۍ کسان چې دلته راځي یا نور کسان، موږ ټورنمنټونه جوړوو، د میدان نه لرو چې ساده اوار میدان موږ په ولایت کې نه، د ولایت په سطح دونه میدان موږ نه لرو.
نکیب الله وایي ډېر ځوانان کرکټ ته لیوالتیا لري، خود مناسب میدان نشتون د پرمختګ مخه نیولې ده.
دا خوش مړه منا دونه زحمت باسه په دغه مړه د خپل شوق سره او غواړي چې خپل کې په نړیواله لوبي کې منا ځنی خلک غواړي چې مشکل غواړي چې منا اوس لوبي وکړو، او موږ چې په دې شګو کې بازی کو خاص د مړه شوق په خاطر موږ ډیر منا ډیر مینو سره لرو.
شي په ولای چې د کرکټ د یوې لوبډلې مشر دی، د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې رزګانی ځوانان ډیر استعداد لري، خود ځای نشتون د دې پرمختګ محدود کړی دی.
نو موږ لوبغاړي دغه کوو هڅو چې نړیواله لوب ته د لار پیدا کې تنه موږ کرکټ بورډ سره دغه چې موږ ته د سیمه میدان جوړ کې موږ ته شان را کې، موږ ډیر په ډبرو په سترو شګو کې په میدانونو مجي بیا چار ځای ورسو الته موږ پرې جیم نه باید موږ ته د سیمه میدان جوړ شي چې ټورنمنټونه عام خاص پر په دغه کې ټورنمنټونه ورته جوړیږي چې میدانونه راته انتخاب شي، دغه موږ کرکټ بورډ سره دغه ستنه.
د دې ترڅنګ د روزګان نور عام اوسیدونکو هم وايي کرکټ د ځوانانو لپاره د روغتیا او سالمی بوختیا لپاره ډیر ښه دی. دوی د کرکټ بورډ نه غواړي چې روزګان ته پاملرنه وکړي او د لوبو لپاره رسمي میدان جوړ کړي. محمد کریم او شاولی د ترینکوټ اوسیدونکو دي، د ازادي راډیو ته وویل.
او دا ځوانان باید چې موږ تشویق کړو، دا باید ځوانان باید چې موږ دې ته تشویق کړو چې دلته کرکټ، دلته فوټبال، دلته مکتب، دلته مدرسه، دلته سنټر، دلته درس، دې ته تشویق نشي چې دلته عمل وکړي، دلته بد اخلاق خبري وکړي، د دې سره بې ځای خبري وکړي، د دې سره کنځل وکړي، د دې سره وکړي، د دې سره دا وکړي.
ریات یو معیاري میدان ته لرو، ځکه داسې میدان ته چې وستل ته داسې ډبري دي، نو لوبغاړي ډېر پستون زو کېږي، هغه پښه خوږیږي، زغاریږي، لاس یې خوږیږي، نو داسې لوبه نشي کولی لکه پر یو چمن باندې.
د اورزګان ولایت د کرکټ بورډ مسولین هم د لوبغاړو ستونزې مني، خو وايي د لوبغاړو ستونزې له مرکزی ادارې سره شریکی کړي دي. د یادې ادارې مشر خیر الله افغان وايي مرکزی ادارې ورسره ژمنه کړې ده چې په دغه ولایت کې به یو لوبغالي جوړوي. د اورزګان د کرکټ لوبغاړي او عام خلک له کرکټ بورډ څخه غوښتنه کوي چې د دې ستونزې ته پام وکړي او په دې ولایت کې د کرکټ لپاره مناسب میدان جوړ کړي. دی وایي د مناسب ځای نشتون د ځوانانو د پرمختګ مخه نیولې ده، او که د لوبو لپاره سم میدانونه برابر سي، نه یوازې دا چې د کرکټ د پرمختګ لامل به وګرځي، بلکې ځوانان به له ناوړه کړنو هم وژغوري.
facebook.com/azadiradio
په کندهار کې صنعتکاران د برېښنا د کمښت شکایت لري. د دوی په وینا له کلونو تیرېدو وروسته له هم د کندهار په صنعتي پارک کې دایمي برېښنا نشته، چې دوی له ګڼو ستونزو سره ورسره مخامخ دي. په ورته وخت کې د کندهار صنعت او معدن خونی مسولین وای چې د صنعتکارانو د برښنا سونزې څوزله د طالبانو له حکومت سره شریکه کړي، خو تر اوسه د دې سونزې د حل لپاره کوم اقدام نه دی شوی. تفصیل په دې راپور کې.
د شورندام صنعتي پارک چې د کندهار ښار په ختیځ کې موقعیت لري، لسګونه تولیدي فابریکې لري چې ډیری د عمومي برېښنا پر ځای له برقي جنراتورونو استفاده کوي. د دغه صنعتي پارک صنعتکاران له کلونو راهیسې د خپلو فابریکو لپاره د برېښنا د کمښت له ستونزې سره مخ دي. د صنعتکارانو په وینا د دایمي او دوامداره برېښنا نشتون نه یوازې د دوی تولیدات اغېزمن کړي، بلکې یو شمېر فابریکې هم سقوط ته رسېدلې دي. محمد قاسم چې د پایپونو د تولید د یوې فابریکې مسؤل دی، وایي د څو حکومتونو په بدلون سره هم د کندهار صنعتي پارک لپاره د برېښنا اساسي ستونزه نه ده حل سوې، چې د دې ستونزې له امله فابریکې د تولید پر مهال له تخنیکي ستونزو او یو شمېرې له سقوط سره مخامخ دي.
حکومتونه ګرد مر خطابه شي دا ټول په دلې په دغه نن دا سبا نن او سبا او تر ټول بیا کندهار زبر شوی دي. نور ولایتو کې د نور خارج صبرکون ورتراله ایران ته د ایران سره راځي، مثلا مزار او کابل او غزای ته د تاجکستان او قزاقستان او دوه غزای صبرکون راځي، مګر کندهار تر ټول پاس پات دی. هغه یو د اشرف غنی په حکومت کې له دلته یو سولر یو څو تختې ښه شولې او هغه چې برق عمومي ورنه کې دی برق نه تولیدي، نو هغه هم بس یو خطا استودیا او کندهار تر ټول پاس پات دی. تاسو وینئ راځي اوس وګورئ د مرغۍ دانې فابریکه واه د وسلار انتقال په پوسټونو مخاطب.
د کندهار د برېښنا یوازنۍ سرچینه د کجکی بند دی، خو دغه بند یوازې د کال په لومړیو څلور یا پنځو میاشتو کې څلوروي ساعته د برېښنا تولید وړتیا لري. د دې مودې وروسته د اوبو د کمښت له امله برېښنا کمه او محدوده کیږي، چې د کندهار ښار او صنعتي پارک برېښنا له نوبتي ویش سره مخ ده. اجي محمد قاسم وایي د صنعتي پارک فابریکو ته یوازې 12 ساعته برېښنا په غیر منظمه توګه ورکول کیږي، چې د تولید پر بهیر منفي اغیز لري او صنعتکاران د خپلو تولیداتو پر مهال له ستونزو سره مخامخ کوي.
ما یو په نامه برق دی د مخ کلا کجکی چې واغلا یو څو مر د مخ سلیر ساتاو اوس ټول شهر ته څلور ساعته پرشاویر کې مشته 12 ساعته پرشاویر کې 12 ساعته مر برق لرو هغه په دا 12 ساعته کې اتل سوار زی او راځي برق نشته. برق ما یې په نامه برق دی او ساده جنریټر شالان دی برق نشته. چوراش هم یو دوه دی کې درې دی کې راځي هغه زمشته در غټه تاوان زیات څکه چې پای پرواتلې کار شروع د کار په مابین چې وخت په ور کې هغه پای به ورده کرشته به ورده سکرپټ به ورده بیا باندې مال دینمو غانې سوځي نو تاوانونه راترسي درګټه تاوان زیات.
د پخوانی جمهوریت حکومت پورستوي کې د کندهار لپاره د 15 میگاواټ سولري برېښنا پروژه ګټه اخیستنې ته وسپارل شو، چې تمه د برېښنا ستونزه تر یو حده راکم کړي، خو صنعتکاران دا پروژه نیمګړې بولي او وایي چې د عمومي برېښنا پرته په مستقل ډول فعالیت نسي کولای. صنعتکاران د غرض وایي چې لکه جکی بند څخه صنعتي پارک ته د برېښنا د انتقال لپاره کارېدلې لین ناسم کیفیت لري، چې ډېر کله د شاټۍ له امله پرې کیږي. اجي محمد اکبر چې د درملو جوړولو د فابریکې مسؤل دی، وایي د برېښنا د پرل پسې قطې له امله صنعتکاران له اقتصادي زیانونو سره مخامخ دي.
نو زموږ د وخت حکیم نظام سره خواهش دی چې صنعت بې له برېښنا نه کوي، ځکه د صنعت لپاره هغه اولنی شی هغه برېښنا ده. که برېښنا نه وي صنعت مخته نشي تلای، او مملکت چې صنعت نه وي هغه مملکت پر مخ هم نشي تلای، ځکه کوم مملکتونه چې ترقي کړي هغه د صنعت په وجه ترقي کړي. یو د کجکی سره تر دورایي پورې د لین چې دی د ضعیفه دی، او بل په کجکی ولسوالۍ کې ډېر غیر منظم د ترانسفورمر دی. هر ګړی چې شاټي راځي ټول هلمند او کندهار برېښنا قطع کیږي.
صنعتکاران غوښتنه کوي چې کندهار ته د وارداتي برېښنا پروژه چې اوسمهال د لین غځولو چارې تر غزنی پورې رسېدلې باید په چټکۍ سره تر کندهار وغځول سي. د صنعتکارانو په وینا وارداتي برېښنا کولای سي د کجکی د محدودې برېښنا ستونزه حل کړي او د کندهار صنعتي پارک د برېښنا اړتیاوې پوره کړي. سید سرور امانی چې د کندهار د صنعت او معدن خونی مشر دی، وایي د طالبانو له حکومت په دې برخه کې تعقیبي غوښتنې کړې دي او تمه لري چې د وارداتي برېښنا پروسه چټکه شي.
د کندهار صنعت ټکنې دي، عمده علت د برېښنا نشتون دي یا کم شتون دي. موږ دا ستونزه په وار وار اته د مشرتابه مقام ته لا هم د ستونزه رسیدلې ده. د دې پروژې جریان لري تر څو کندهار ته برق راوړل شي. موږ د 1500 ولټ د شبکې پرانستنه پروسه ښکال وکړل. دوی ویل چې په نو میاشت کې به دا شبکه تکمیلی شي. دغه څخه اوس هم چې موږ کار ته ګورو دا کار لا 50% نه دی تکمیل.
د کندهار صنعت او معدن خونی د معلوماتو لمخې دا مهال په دغه ولایت کې 100 تولیدي فابریکې فعالیت لري چې ډول ډول خوراکي او غیر خوراکي توکي تولیدوي. صنعتکاران وایي که چیرې دوی ته منظمه برېښنا ورکړل سي نو د تولیداتو زیاتېدو تر څنګ خلکو ته د کار فرصتونه هم برابرېږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د برېښنا ریاست مسؤلینو نظر هم واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو ته حاضر نه سول.
شپږ بجې او 1:30 دقیقې شوې. لنډ خبرونه. پر ایران د اسرائیل د بریدونو دوهم موج روان دی. یو شمیر امریکایي او اسرائیلي رسنیو د وال سټریټ جورنال او هارارتس په شمول د دې حملو خبر ورکړ. سی ان ان تلویزیون هم د بریدونه تایید کړی دی. د ایران د سپای پاسداران ته نشتی رسنی تسلیم ویلی دی چې په تهران کې د دافع هوا ډزې اورېدل کیږي. بل لور ته چارواکي خبر ورکوي چې عراقي چارواکي خبر ورکوي چې په دغه هیواد کې ټولې الوتنې ځنډېدلې دي او په سوریه کې هم اسرائیلي الوتکو پوځي اهداف په نقشه کړی دي. چین اعلان کړی دی چې له راروانې ډسمبر میاشتې څخه به دا هیواد د افغانستان له صادراتو څخه تعرفه نه اخلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان لین جیان پرون په خبري غونډه کې د افغانستان او اسلامي نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو لپاره د خپل حکومت د پلان جزئیات روښانه کړل. هغه څرګنده کړه چې د افریقا به د دواړو خواو په ګټه وي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر دفتر د افغانستان، چین او تاجکستان ترمنځ د تاجکستان د لارې له چین سره د یو نوي تجارتي دهلیز جوړېدو خبر ورکړی. د دفتر په خپل اکسپانا په یو بیان کې ویلي دي چې د درې وړو هیوادونو اساس په پنشتي راتلونکو کې په دې اړه د بحث لپاره په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. افغان عبدالیان لوبډلی د هند الف لوبډلی ته ماته ورکړه او پایلو به ته ورسېده. د افغانستان الف لوبډله تیر ماښام د عمان په کوربتوب د آسیا ایمرجنګ جام په دوهمه نیمه پایلو کې خپل سیالي لوبډلی ته د شل منډو په توپیر ماتې ورکړه. عبدالیان به د یکشنبه په ورځ په پایلو کې له سریلانکا سره مخامخ شي. د روسیې یو بی پیلوټ الوتکه پرون د اوکران په پلازمینه کیف کې د استوب پر یو ودانۍ ولګېده. د کیف د پوځي ادارې مشر سیرهی پاپ کووي چې د پلازمینې د مرکز د لویدیز په یو ناحیه کې د دې ډرون د لګېدو له کبله لګېدلې اور د ودانۍ څو اپارتمانونو ته خپور شوی دی. د سربیا ولسمشر وایي چې په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد غړیتوب او د هدف ته د رسیدو هڅې خورا مهمې دي. الکساندر ووچچ دا څرګندونې پرون د اروپایي کمیسیون له مشر اورسلا فان دیر لین سره له کتنې وروسته وکړې. ښاغلی ووچچ په بلګراد کې له میرمن فان دیر لین سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د اروپایي کمیسیون مشر له سربیا څخه وغوښتل چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له اعلامیو سره دې ځان تر دې زیات برابر کړي. موسم د ځوانانو خبرونه تاندې څنګ
تاندې څنګ
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر ځوانان شکایت کوي وایي چې کورنۍ د کوژدې پر وخت د دوی خوښي او انتخاب ته ارزښت نه ورکوي. په خپل زړه یې چې څوک خوښ وي کوژده یې ورسره کوي.
جنجال دی په زور در باندې منی. دلته زموږ په اړیکو کې هغه تعامل نشته. کورنۍ پکې افراد کوي او دوی نه غواړي سره جوړ راسي او یوې ډېرې ښې مثبتې نتیجې ته ورسیږي.
ولی یو شمیر کورنۍ د ځوانانو د ټول عمر فیصله چې د ګډ ژوند جوړول دي یوازې په خپله خوښه داسې کوي چې خپل ځوان آن خبر هم نوی
د ځوانان په حقوق نه پیږي د نکاح کولو یا د غوښتنې یو بل سره واده کولو په حقوق نه پیږي نو دا یو بې ځایه ننګ بولي یا غیرت یې بولي چې ولې زما خور په خپله خوښه باندې یو څوک انتخاب کړي واده ورسره وکړي.
نن امدا موضوع چیروم ملتیم وکړی قدر من اردن کو دا موضوع روخانه دا چه کوجده او واده کول دی طول عمر خبره ده. دی هم دی لپاره خود دی اسلام دین هم تینگار کرده چه دی نکال لپاره دی الک او جلی رضایت شرط دی. خلا بعد مرغ زین کورانه چه کلا دی خپل اولادون او ودونه که بی پراتل دی چه اغوی خبر کری و خپل اخواخه کوجده ارده که بی دی کابل اوسیدون که زهره جنت بدی اکلا وی؟
دغه ډېره یوه جدي موضوع ده او ډېرې زیاتې ستونزې او ډېرې داسې دردناکې پېښې او قصې په دې موضوع کې تېرې شوې دي. په کونړ ولایت کې یوه نجلۍ او یو هلک چې یو بل یې خوښېدل، البته غوښتل یې چې د نجلۍ سره نکاح وکړي، خو کله چې د دوی کورنۍ او خویندې ورونه او د کلي خلک خبرېږي دا ډېر غټ عیب ګڼي او داسې ګڼي چې دا خو ډېره غټه بدنامي ده. ولې یو هلک په خپله خوښه یوه جنۍ انتخاب کړي، یوه نجلۍ ولې په خپله خوښه یو هلک انتخاب کړي؟ د ډېرو خبرو وهلو ټکولو وروسته هغه نجلۍ پخپل رسول کیږي. او دا خپله یو واقعي قصه چې زمونږ په خپلوانو کې تیره شوې وه، ډېره دردوره وه. فقط په همدې اساس باندې چې په خپل زړه یا په خپل انتخاب باندې ولې واده وکړي، په دې اساس باندې نجلۍ قتل کیږي یا وژل کیږي، چې دا ماته ډېره دردوره وه. دې باندې ما یوه کوچنۍ قصه ولیکله. همداسې نورې ځینې پېښې یا ځینې قصې تېرې شوې دي چې دا یو ډول ننګ ګڼي یا یو ډول پیغور یې ګڼي چې ولې یوه لور غوښتنه وکړي چې زما دغه شخص غواړم اسلام نکاح ورسره وکړم یا زما خوښېږي. او سره چې د نجونو چې دا خو ډېر زیات مشکل دی، نجلۍ خو بېخي زړه نه شي کولی چې د زړه خبره وکړي یا وړاندې کړي. سره له دې هلکان ته هم ستونزمنه او سخته ده، ځکه که هغوی هم دا خبره وکړي دا زما خوښېږي یا زه غواړم د نجلۍ سره اسلامي نکاح وکړم، نو په دې کې ورته ډېر خنډونه او ډېر مشکلات، هغه د خپلې کورنۍ لخوا، خپلې خویندې ورونو، پلار مور لخوا، بیا د ټولنې لخوا، او زیاتره داسې قصې یا داسې داستانونه تېر شوي دي چې په دې کې قتل کړي دي، هم نجلۍ هم هلک، د هغوی ژوند یې ورنه اخیستی دی.
که څه هم تاسو خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې بې ځایه دودونه دا کارونه کوي، اصلي علت یې څه کېدلی شي زموږ او تاسو په ټولنه کې؟
که اصلي علت ته پام وکړو، به هم دلته بې سوادي ده، ناپوهي ده، جهل ده، تیاره ده. که موږ هغه پخواني د اسلام نه مخکې وخت ته چې هغه خلکو به له ناپوهۍ څخه دې څخه چې ناخبر نو نجونې به ژوندۍ ښخولې او وژلې به، ځکه چې هغه خلک ناپوه او نه پوهېدل. کله چې هغو ته پوهه راغله نو هغو توبه وکړه او د دې عمل څخه لاس واغوستو. نو دغه خلک چې بې ننګه غیرت بولي یا زړورتیا ګوري یا مېړانه بولي چې خپله خور، خپله لور ووژني، په دې باندې چې ولې یو هلک دې خوښېږي، ولې د هغې ته خوښې، ولې غواړي اسلامي نکاح وکړي، نو دا جهل دی، بې سوادي ده، ناپوهي ده. که د یو انسان ذهن ورسېږي، هغه علم ولري، په قرآن کریم کې تفسیر باندې پوه شي، دیني علم وکړي، دنیاوي علم وکړي، نو هغه په دې باندې پوهېږي چې هر انسان خپل حق لري، که هغه نجلۍ ده که هلک دی. خو دا چې دو ناپوهه دي، جهل کې دي، تیاره کې دي، خپله زده کړې نه دي کړي، خپله په پوهه نه پوهېږي، اصلا د ښځو په حقوق نه پوهېږي، د هلکانو په حقوق نه پوهېږي، د ځوانانو په حقوق نه پوهېږي، د نکاح کولو یا د غوښتنې یو بل سره واده کولو په حقوق نه پوهېږي، نو دا یو بې ځایه ننګ بولي یا غیرت یې بولي چې ولې زما خور په خپله خوښه باندې یو څوک انتخاب کړي واده ورسره وکړي، یا ولې زما ورور دې په خپله خوښه یوه نجلۍ انتخاب کړي، ولې زما زوی دي. او خصوصا زمونږ په ټولنه کې یا افغانستان کې چې بې سوادي ډېره ده، ناپوهي ډېره ده، جهل ده، تیاره ده، ورځ په ورځ باندې نورم ناپوهي ډېرېږي، نو دا ټول د همدې لامل دی. ځکه د یو انسان ذهن ورسېږي، هغه هېڅکله د بل انسان حق د هغې څخه نه اخلي، ځکه کله چې الله تعالی حق ورکړی چې یو ځوان دې په خپله خوښه نکاح وکړي، یو پیغل دې په خپله خوښه باندې نکاح وکړي، نو ولې بل انسان د هغې حق ورنه واخلي؟ که هغه مور ده، که پلار ده، که خور ده، که ورور ده، ولې د هغې حق ورنه واخلي؟ خو دا ټول ټکی مرکزي چې دا بې سوادي ده، ناپوهي ده، جهل ده، تیاری دي.
افغان ځوان بلال هم ورته نظر لري. هغه وایي چې اواز کوژده نه، بلکې د ژوند ټولې مهمې پریکړې د کورنۍ مشران کوي. حال دا چې ځوان هم د دې حق لري چې خپل ژوند جوړ کړي.
افغانستان کې دا رواج دی چې هر څه به د مور او پلار په خوښه یې انتخاب ورکړل سي، نو دا بیا یو شرم پیغور په شکل ورته ټولو مریادېږي. نو دغه حق خدای تعالی هر ځوان ته، هر انسان ته، که هغه لکی که هغه جلی، دا حق خدای پاک ورکړی ده. نو مور او پلار هم اولادونو که هغه لکوي که جلی، دې انتخاب ته یا دې حق ته باید پاملرنه وکړي. دا د دوی حق ده، دا حق باید ورکړل سي. دا دې حق نه باید هیڅوک محروم نه سي که هغه لکی که جلی.
که چیرې داسې نه کیږي، په خپل زړه باندې ورته کوزده کیږي، نظر ته ارزښت نه ورکول کیږي، دا بیا کومې بدې پایلې لري؟
کالکان ته ارزښت ورنکړل سي، نو هغه به ټول عمر لکه د خپل راتلونکي ژوند دغه کومه شریکه چې ده، د دې سره به ټول عمر خوشحاله نه وي. نو دې په خاطر کیدای سي چې هغه کوم بل انتخاب ځان ته ولري. نو دوی داسې یو جوړه ده چې ټول عمر به ناراحت یو بل نه به راضي نه اوسي، او یو د بل احترام به نه کوي، یو د بل حقوق به نه پرځای کوي. نو دا مشکلات خامخا دغه جوړه کې پیدا کیږي. او که چېرته خپل رضایت سره یې هغه په شرعي اصولو سره برابرې، حتی په دې مسایلو کې شریعت د دې اجازه ورکړې چې کله هلک نجلۍ سره غواړي واده وکړي، نو دوی سره باید کینی سره وویني. رسول الله مبارک ته یو ځان راغی، ورنه پوښتنه وکړله چې عطر یې وهلې ول ډېر خوشبوی بوی ته، نن ته ورنه پوښتنه وکړه چې څه خبره ده. هغه ورته ویلې چې واده مې کړی و، یا تا هغه لیدلې؟ نو هغه ورته ویلې چې هو بالکل مې لیدلې. بس رسول الله مبارک چپ شو، یعنی د سره رضایت وښوده. بل حدیث کې راځي همدغسې چې یو ځوان راځي، همداسې خوشبوی بوی ترې نه ځي. نو پاک سوتره منظم و، دنه رسول الله مبارک پوښتنه وکړه چې څه خبره ده دومره خوشحاله؟ وایي کوژدان سومه. وایي آیا تا هغه لیدلې؟ وایي نه. نو رسول الله مبارک ورته ویل وایي تا هغه وګوره. نو په دغه مسایلو کې باید مور پلار یا ټوله کورنۍ خپل خپلوان په دې کې باید مستقل هلک وي که جلی وي، دې ته باید د انتخاب حق ورکړي.
بله، څه فکر کوي ولې کورنۍ خپلو اولادونو ته د انتخاب حق نه ورکوي او په خپل زړه پریکړه ورته کوي؟
متاسفانه چې ناپوهي په افغانستان کې کوم بالکل اوج ته رسېدلې ده. که مور پلار وي، که مثلا ترونه وي، که دغه یا نیکۍ، زموږ په ټولنه کې خو دغه رسم و رواج ده چې همیشه مشرانو ته د دغه مسایلو انتخاب ورکول کېږي. له علم یا پوهه یا د خپل دې مسایلو څخه دوی پوره آګاهي نه لري. نو دوی د هغه څه چې مثلا دوی ورته پام سره پښتو وایي، د ناوړه رواجونه دي، مثلا داسې ډېر رواجونه سه چې قرباني ځوانان او نجونې، دغه انتخابونه چې مور پلار کوي یا مشران کوي، د دوی د ژوند د تریخوالي سبب ګرځي. نو دلته باید دوی ډېر دقیق اوسي، او د دې عمده مشکل زما په نظر ناپوهي ده.
نو څه ویل لري دا ډول کورنیو ته؟
نو زمونږ هیله او امید له مشرانو څخه دا ده چې د نکاح کولو په موضوعګانو کې که هغه د هلک وي که د نجلۍ وي، پوره حق باید خپل اولاد ته ورکړي، تر څو چې الله هم ترې خوشحاله وي، رسول هم ترې خوشحاله وي، او د خپل اولادونه هم ترې خوشحاله وي. که دغه اولادونه یې خوشحاله ژوند ولري، طبعا دې سره مور او پلار خوشحاله وي. او که چېرته دوی ته حق ورنه کړل سي، نو دغه مشکلات چې د دوی په روزمره ژوند کې راځي، دغه ټول مشکلات د همدې له وجې راځي چې دوی په خپله خوښه دا انتخاب نه ده کړی. نو تر یو حده پورې که دا موضوع وزغمي چې یو کال یا دوه کاله یا درې کاله، بالاخره نور تنګیږي له دغه د مور او پلار له انتخاب نه. تر یو وخته کېدای سي چې د خپل د مور او پلار د احترام او د عزت دپاره دغه موضوع دواړه طرفه تحمل کړي. خو په دې موضوع مطمئن چې دغه تحمل د دوی اخر اوج ته رسیږي، نو دوی بیا په خپل ژوند کې خوشحاله نه وي. نو مور پلار ته دا ضرور دی چې د انتخاب حق په نکاح کې باید خپل اولادونه ته ورکړي.
بله، داسې عملي مثال لري په خپلوانو کې په کلي کې چې دغه رقم ناخوښ واده و او بیا څه رقم ژوند و، کوم سره ته ویلی سي؟
تر اویا او اتیا فیصده پورې ټولې نکاحګانې چې دي، دغه د مور او پلار په خوښه وي. په هیواد کې خدا مشهور ده، بالخصوص په ولایتونو کې. په ولایتونو کې خدا مشهوره خبره ده چې ټول نکاحګانو انتخاب مور او پلار کوي، او بیا زامن مجبورن مکلف، یعنی په دې دا ځان خپل عزت او ابرو ګڼي چې دغه انتخاب تر اخره پورې وزغمي د مور او پلار. په ځان سختي تکلیفونه تیروي، خو دې موضوع ته هیڅ ارزښت نه ورکوي. پښتو ده د مور او پلار د انتخاب په نتیجه کې د طلاق موضوع هم منځته راتلی سي. که چېرته دوی ژوند تریخ وي، نو مور او پلار ورته انتخاب کړی وي، نو د دوی ژوند تریخ وي، نو دوی حتی طلاق ته خبره تلی سي. نو په کار ده چې له دغه مسایلو نه دوی دا د جبر یا د زور یا په خپل په خوښه باندې نکاح نه کول، له دې مسایلو نه مور او پلار باید لاس واخلي، اولادونو ته خپل د حق ورکړي.
کابل کې د قمار بنسټ د رسنیو مسول او د خبرونو پریزنټر عبد الله ریحان وایي چې د کوژدې پر وخت هم د کورنۍ او هم د ځوانانو ګډ رضایت په ژوند کې د کامیابۍ لومړنی ګام دی. لنموري سره مې مرکه کړې په ګاډۍ سره وګورو.
په خپل ژوند کې انتخاب د ګډ ملګري د ټاکلو باید ولرو. دا الحمدلله زموږ استادو د اسلام په مبارک دین کې هم خپل ځانګړی ځای لري. حدیث موجود دی او دلته حق ورکول کیږي هم هلک ته هم نجلۍ ته چې دوی د خوښي انتخاب وکړي. البته ځینې اصول قواعد او شرایط خپل منځ کې لري. استادو د پوښتنې په تړاو باید داسې ووایم چې هو له بده مرغه چې موږ په افغاني ټولنه کې د دې موضوع ډېرې بدې پېښې لرو. زموږ خپل سترګو لیدلې حال هم همداسې یو څه دی. ډېری ځوانان دي، ډېری ورونه دي، ډېری خویندې دي چې دوی نه د دوی حق اخیستل کیږي. دوی ته دا اجازه نه ورکول کیږي تر څو دوی وکولای سي په خپل ژوند کې یو ښه انتخاب وکړي یا د خپل په خوښه باندې یو انتخاب وکړي. حتی زه خپله شخصي کله چې زما د ګډ ژوند پرېکړه کېدله، حتی زه بیخي خبر نه وم. زما په حق زما کورنۍ تصمیم نیولی و، لیکن یو خبره باید وکړم چې زه خپله کورنۍ چې کوم انتخاب زما لپاره کړی زه فعلاً راضي یم. لیکن داسې ډېر ځوانان شته دغه انتخابونو نه ناراضه دي. په ټوله کې بده مسله بیا دا ده چې ډېری ځوانان هیڅ خبر نه وي. په خپله خوښه مور پلار تللي، په خپله خوښه انتخاب کړی، په خپله خوښه ورته یو څوک کړي، بیا له هغې وروسته ورته زنګ ووایي چې روجانه تا ته خو هم کوزده وکړله، هغه خوراکۍ خبر هم نه وي زما ته چېرته کوزده کړې که نه. نو دا ډېرې بدې اغېزې درلودلی سي. دغسې قضیې زموږ په ټولنه کې ډېرې زیاتې دي او همدغه اوس هم په همدغه یوویشتمه صدۍ کې په 2024 کال کې هم همدغه ډول بدې پېښې لرو.
راځو بدو پایلو ته چې دا بیا کومې بدې پایلې له ځان سره درلودلی سي.
بالکل، ګورئ دغه د ګډ ژوند اړیکه چې ده، دا نه د یوې ورځې مسله ده، نه د دوو ورځو مسله ده. دا د انسان د ژوند د ټول عمر قضیه او مسله ده چې خلک پکې خپل ژوند تیری. او د ګډ ژوند یا د خپل ملګری یا ملګری چې کوم دوی راتلونکي ګډ ژوند لري، د دوی د یو بل شتون دی یو بل لپاره دوی سره یو ښه اړیکه، دا نو یو ډیر اساسي رول لري د انسان په ژوند کې د یو بل پر وړاندې. یعنی زه فکر کوم په انسانانو کې ګوره د مور اړیکه څومره نږدې ده، اولاد ته د پلار اړیکه څومره نږدې ده. زما په اند له دغو دواړو هم د ګډ ژوند ملګري اړیکه ډیره نږدې ده. یعنی ځینې اړیکې او ځینې مسایل او ځینې خبرې چې دوی دواړو ترمنځ لري، حتی څوک د خپل مور پلار سره نه لري. په دا مډرن نړۍ کې موږ ورته څوک نه لري. نړۍ کې بیا دغه د دوی دغه د اړیکو جلاوالم یو څه اسانه ده، لیکن زموږ ټولنه کې هغه هم سخت دی. که ښه یې که بد یې که خراب یې، ته به ورسره د خپل عمر تیروې. نو بدې پایلې دا دي چې په ګډ ژوند کې به د دوی ترمنځ تعاملات، دوی ترمنځ هغه روحي اړیکه، دوی ترمنځ چې هغه کوم سکون دی هغه به له منځه ځي. دوی ترمنځ بد چلندونه راځي، اخلاقي مشکلات راځي، د یو بل پر وړاندې به ستونزې ایجادوي، د یو بل پر وړاندې په کورنۍ کې ستونزې ایجادوي، داخلي مداخلات په نورو اړیکو کې راځي. دغه رقم یو بد اړیکه چې بیا وروسته ترې جوړېږي، په دې سره دوه کورنۍ اخته کیږي، په دې سره قومونه اخته کیږي، په دې سره نسبونه په جنجالونو اخته شوي دي. دا تجربې موږ لرو. جنګونه رامنځته شوي دي، وژنې پکې شوي دي، قتلونه پکې شوي دي. یعنی ډېرې نورې بدې پایلې زیږولې دي، ځکه چې وروسته بیا دوی په ژوند کې مشکلات راځي کنه. دوی غاړې کې هغه رقم نه برقراره کیږي لکه څنګه چې باید وي. موږ او تاسو که د یو انسان په توګه دغه یو فکر وکړو، سوچ وکړو چې کله زموږ د خپلې میرمنې سره اړیکه ښه نه وي، نو موږ به څه ژوند ولرو؟ دا د دې تر څنګ چې د په شخصي ژوند، د ده په فکر، د ده په ذهن، د ده په روحي حالت باندې اغیز لري. دې تر څنګ دا بیرته د دغه نفر په ټولنه کې پاړیکو باندې، کاري چاپېریال کې پاړیکو باندې اغیز لري. موږ تاسو به ډېر خلک ګورو بیرون ګرځي، ډېر غمجن دي، ډېر پریشانه دي، ډېر یو بد وضعیت کې دوی قرار لري. مثلا ډپریشن ته ځي، دوی ژور خفګانونو ته ځي. ډېر فیصد ستونزه د کورنۍ اړیکو ده یا په ټوله کې د اړیکو مشکل ده. نو دغه ډول یو بدې پایلې لري دا حالت.
بله، چه فکر کوي کورنۍ ولې دا ډول پریکړه کوي؟ او بل اړخ بیا دا ده چې که په کوم ځای کې کوم هلک وایي چې مثلا فلانی ځای زه کوزده کوم، د کورنۍ لخوا ورته ویل کېږي چې مثلا پلار یو وخت کې دهقان تیر سوی، حال دا چې دا موضوع عیب نه ده. دغسې مسایل څومره تاسو شاید یاستئ؟
بالکل، دغه مسله شته. دود او ناسم رواج له ډېر پخوانه پاتې شوی دی که نه، دا حق ورته نه ورکول کېږي. یو پخوانی دود دی، پلار او مور دوی غواړي بیخي، یعنی اولاد په هر چیز کې دوی باید واک او صلاحیت ولري، او دا ورته یو ډول عار ښکاري چې اولاد یې مثلا خپل په سر انتخاب کوي که نه. خو یوه ډېره مهمه مسله دلته باید خبره وکړو، که چیرته یو هلک یو څوک په خپل ژوند کې د ځان لپاره انتخابوي که نه، دلته بعضې نظریات داسې موجود دی خو چې زه وایي هلک انتخاب کړي، انتخاب یې کړي، اصلا حقیقتا منطقي باز دا نه دی. منطقي خبره دا ده چې کله یو هلک وایي چې پلار جانه زه فلانکی جلی د فلانکی لور دا زه خوښوم چې خپل ځان لپاره په نکاح کې واخلم او زما د ژوند ملګری سي، دلته باید یو تعامل باید دوی ترمنځ رامنځته شي. دلته باید مثلا پلار او مور زوی ته موقع ورکړي، وخت ورکړي، هغوی هم راسي، جلی وګوري، کور وګوري، خلک وګوري. که چیرته هغه کوم شرایط چې موږ او تاسو ته اسلام ټاکلي دي، کوم شرایط چې هغه منطقي او ښه دي، هغه باید وسنجوي، په ډېر ښه توګه سره وسنجوي. له هغې وروسته مثبت اړخونه هم خپل زوی ته ووایي، منفي اړخونه هم خپل زوی ته وایي، او خپله پرېکړه په ډېرې منطقي ډول ورته وایي چې زویه که چېرې زه دا خبره که در سره نه منم، په دغو دلایلو یې در سره نه منم. یعنې دلته خو بیا داسې نه کېږي که نه زموږ ټولنه کې، دلته ورته وایي که منې ومنه که نه منې جنجال دی، په زور یې در باندې منی. یعنې دغه ډول مې مشکل لرو. دلته زموږ په اړیکو کې هغه تعامل نشته، زموږ په اړیکو کې هغه حکمت نه، نه پلرونه کار اخلي نه اولادونه. کله اولادونه پکې افراد کوي، کله پلرونه او کورنۍ پکې افراد کوي، او دوی نه غواړي سره جوړ راسي او یوې ډېرې ښې مثبتې نتیجې ته ورسیږي. دلته مشکل زموږ د تعاملاتو دی په اړیکو کې. بل غټ دلیل دا دی چې دلته هغه تعلیمي او زده کړیزه کچه زموږ ستاسو په خلکو کې راکمه ده که نه، نسبت نورو ټولنې ته. دلته یو پلار ډېر ښه نه پوهېږي چې زه زوی سره څنګه چلند وکړم، ډېر ښه نه پوهېږي چې زما د زوی انتخابونه څومره مهم دي، د هغه رضایت په دې اړیکې کې څومره مهم دی. ډېر زیات مشکلات لرو پر همدې برخه کې. بله مسله دا ده چې ډېر وخت کورنۍ نور مشکل که ورسره نه لري، بیا ورته وایي چې دا فلانکی خو زموږ دیقان تیر شوی دی، دا فلانکی غریب دی، دا فلانکی بېوسه دی، یا دا د فلانکی قوم نه دی، دا د فلانکی سیمې نه دی، نو ځکه موږ دا درته نه کوو. دا یوه معقوله خبره نه ده او نه د اسلام نه نظره دا خبره درسته ده. که یو څوک ستاسو مزدور تیر شوی، دا خو ډېره عادي مسله ده. هر څوک موږ تاسو ټول بشري انساني ژوند کې یو چا سره کار کوو او همدا خپله مزدوري ده او مزد ترلاسه کوو. مزدوري خو په دې معنی نه ده چې یو څوک دې راشي ستا په ځمکه او ستا په پولو ستا په بټي کې د بلچي وهي تا ستا د کور خدمت. موږ ټول د یو چا لپاره کار کوو، دا زموږ او ستاسو موږ ټول په دې ټولنه کې یو څه لپاره کار کوو. نو دلته دا خبره مطرح کېدل دا یعنی ډېر ضعیف او کمزوری نظر دی چې څوک یې کوي، ځکه چې هغوی هم انسانان دي، موږ هم انسانان یو، موږ د یو بل پر وړاندې کوم خاص توپیر نه لرو. د اسلام نه نظره پر دې باندې بحث کوو. ګوري، اسلام کې دا مسله څه مهمه نه ده، ته تورې، ته سپینې، ته په قوم چې شی، ته په ژبه چې شی، ته په نژاد چې شی، ته غریب یې، ته مالدار یې، هلته دا مهم مسله مهمه نه ده. هلته خبره د تقوا راځي، هلته د خبره د عقیدې راځي. که چیرته یو څوک تقوا ولري، همدغه کس الله تعالی ته بهتره ده نسبت له هغه چانه چې هغه ډېر مالدار یې، ډېرې پیسې ولري، خو تقوا ونه لري او عقیدوي جوړښتونه سم نه وي. دا یو ډېره دقیقه مسله ده.
په خپله ځوانان په دې برخه کې څه کولی شي چې کورنیو ته قناعت ورکړي چې دوی ورته ووایي چې مثلا له چا سره دوی خپل ژوند کولی شي، دوی هم ځان ته خپل اهداف لري. اوس نو ځوانان څنګه خپلو کورنیو ته قناعت ورکړي چې له دې موضوعاتو نه نور تیر شي، چې مثلا فلانی د ما خپلوانه ده، د ما ګزاره ورسره کېږي، فلانی زما سیاله ده او دا زما خوښه ده، نو تاسو به دا حتماً منئ. ځوانان څه کولی شي چې داسې قناعت کورنۍ ته ورکړي چې هغه دوی خفه هم نه سي او ورته ووایي چې دا ژوند زما د زه خپله باید تصمیم ونیسم؟
دا ډېره اساسي پوښتنه ده. ګوري ښه، د دې په اړه زه لومړی کې یو حدیث شریف مفهوم وړاندې کوم. یوه پیغله ده، یوه جلۍ ده، هغه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته راځي او ورته وایي چې ماته مې پلار وایي چې ته زما د وراره سره واده وکړه، زه څه وکړم؟ پوښتنه کوي د محبوب پیغمبر نه. هغه ورته وایي چې ته حق د رضایت لري او دا واک لري چې څوک خپل ژوند کې د ځان لپاره انتخاب کړي. صحیح دی، دا ډیر صحیح حدیث شریف دی. بیا چې کله جلی ځي هغه خپل حالت سنجوي، بیا د خپل پلار خبره مني، د خپل پلار خبره مني، اما د خپل مثلا ترزوی سره نکاح کوي. خو لیکن زه ځکه لاړم د رسول صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړله، خلک وپوهیږي چې ته رضایت د دې لري چې ته خپل ژوند کې څوک د ځان لپاره انتخاب کړي. دوهمه مسله دا ده چې موږ څنګه خپلې کورنۍ ته د یو ځوان په توګه قناعت ورکو چې دغه کس سره کزه نکاح کوم په دغه شرایطو باندې کوم. ګوري دلته یوه ستونزه بله دا ده، زموږ ډیر ځوانان هغوی دغه جرأت نشي کولای، زموږ ډیر ځوانان دغه خبره نشي کولای خپلې کورنۍ ته چې څوک په خپل ژوند کې ځان لپاره زه انتخاب کوم، یا د هغوی انتخاب په وړاندې څنګه زه منفي نظر ورکم، یا چې زه خپل کوم انتخاب کوم هغه څنګه دی. تاسو د پوښتنه ډیره اساسي ده، د ډیر ځوانانو مشکل دی هغوی د دې جرأت له لاسه خپل ټول عمر خراب کی. ځوانان ته زما اول وینا هم دا ده چې هیڅ کله مه پرېږدئ چې ستاسو دغه راتلونکی ژوند هر څوک خراب کی. حتی د پلار په وړاندې ودرېږئ، د مور په وړاندې ودرېږئ، خو لیکن دا شرط ده چې تا انتخاب درست انتخاب. اوس هغوی ته د قناعت خبره او د دغه موضوع د وړاندې کولو لپاره باید داسې وشي چې موږ او تاسو که چیرته مور او پلار ته مخامخ دا خبره نسو کولای، دا ډیر ښه نظر دی. موږ الحمدلله د خپلو خویندو سره ډېرې ښې صمیمي اړیکې لرو، موږ د خپلو تره زامنو سره، خپلو ترونو سره مثلا اړیکه لرو، خپلو خالګانو سره موږ خو ډېرې ښایسته اړیکې لرو خپل منځ کې. که دوی ته مستقیم نه شوې هغوی سره دا موضوع شریکه کړه او هغوی ته دا قناعت ورکړه تر څو هغوی لاړ شي د هغوی سره خبرې وکړي او دا مشکل حل کړي. که ته پوهېږې چې ستا خبره مستقیم پر هغوی باندې ښه اغیزه نه کوي یا هغوی زموږ پر وړاندې ممکن منفي هغه وښي، نو بهترینه لاره دا ده چې موږ او تاسو د خپل مور و پلار د ښه دوستانو سره دغه موضوع شریکه کړو او هغوی راسي له دوی سره کینی او یو قناعت ورکړي چې ستا زوی که دا انتخاب کوي دغه اساس کوي، د دغه اړیکې دغه مهموالی، د دغه اړیکې دغه ارزښت باید ورته وښایي او ورته وایي که داسې کار ونه کړي دغه بدې پایلې به ولري. یعنی موږ او تاسو باید په بحثونو کې دا خبره ډیره مهمه ده چې موږ او تاسو د یو چیز منفي اړخ هم باید د یو چا ته ووایو چې هغه متوجه کړو چې دغه رقم مشکلات وته. یعنی په خپل ژوند کې موږ تاسو باید داسې هوښیارو او معقولو انسانانو سره اړیکه ولرو چې ستونزې په وخت کې موږ په دغه رقم ستونزو کې له موږ سره همکاري وکړي. د نورو اړیکو له خوا نه چې موږ او تاسو لرو او خصوصا هغه خلک چې زموږ مور پلار سره ښه اړیکه لري هغوی باید ورته پوه کړو، هغوی باید ورته قناعت ورکړي. بل که چېرته موږ او تاسو ځوانان انتخاب کوو باید د خپل انتخاب لپاره معقول دلایل هم ولرو چې خپله کورنۍ راضي کړو. هو که چېرته زه دغه جلۍ په خپل ځوان کې د ځان لپاره انتخابوم، دا دغه ځانګړتیاوې لري، دغه دغه ښېګڼې لري، زما په ژوند کې زما سره په دغو برخو کې ښه مرسته کولای شي، په دغه رقم سره ډېر ښه جوړ راځو په خپل ژوند کې، موږ به په دغه ډول سره په راتلونکي کې ښه ژوند ولرو. دغه ټولې پوښتنې باید جواب سي په ډېره نرمه طریقې سره، په ډېرې ښې طریقې سره. که مثلا تا سره کورنۍ اختلاف کوي ته باید حوصله وکړي، بیا یې ورته ووایه، بیا یې ورته ووایه، دغسې نورو مسایلو نه استفاده وکړي.
بله، که راسو په آخر کې کورنۍ ته هم یو څو خبرې ولرو چې کله تاسو اولادونه ځوانېږي نو معلومدار خبر دا چې غوډي ځان ته خپلې غوښتنې لري، خپل انتخاب لري، دوی څه ډول چلند سره وکړي خپل اولادو سره او تر یو حد د خپل غوښتنو نه د خپل نظریاتو نه تیر شي په زور په اولاد باندې مني.
خو دا ډېره مهمه پوښتنه ده. ګوري حقیقت دا دی چې هر مور او پلار ته ځواني دغه مرحله تیره کړې ده. زه دې ته حیران یم چې دا هر انسان چې کله اولاد لري هغه هم دغه تجربه خپل هم لري، هغه خو د خپل فکر وکړي. خو زه دې ته حیران یم چې ولې دوی خپل تیر ته یو نه ګرځي. زه چې کله په ځوانۍ کې وم له ما سره زما په اړیکې کې څنګه چلند شوی دی، مثبت دی، منفي دی، ځکه فکر کوم که یو چا سره مناسب چلند شوی په دې اړیکه هغه خو به هیڅکله باید دا هڅه ونه کړي چې هغه دغه ډول یو هڅه وکړي، ځکه موږ ټول انسانان یو او موږ ټول دغه ډول تجربې لرو کله چې دغه مرحلې ته رسیږو. نو پکار دا دی چې دې سره په ډېر نرمښت چلند وسي، په قناعت باندې چلند وسي، د خپلو اولادونو په انتخابونو باندې فکر وسي او تر ډیره پورې باید دوی انتخابونه ومنل سي، ځکه یو انګور چې دا هغه خپل خواخي او خسر ته دومره مهمه نه ده لکه د هغه زوی ته چې مهمه ده لکه د هغه خاوند ته، ځکه خپل ټول ژوند له هغوی سره تیری بیا وروسته غمونه هغه خوراک کوي ګالي. مور و پلار خو به کوم څوک کله ژوندي یا به نه یا به ګډ ژوند کوي یا به جلا کیږي، خو که چیرته دوی دغه ډول کړنې کوي دا خو د دې تر څنګ چې د دغه نجلۍ ژوند هم خرابوي، د دې هلک ژوند هم خرابوي، د دوی په خپل شخصي ژوند کې هم د دغه ستونزو مشکلاتو درد دوی ته رسیږي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
ډیره مننه، سلامت.
درنو دعوه دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه فرض کی چی است علم مال او ملګری
تصور پتا سنگی کم دی خول زن سر رجدی چی